قومانده بیا تر لاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راسو ویل چې د دوی پوز په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیرې د قومانده د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفی الدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو، د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولو کې د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و، هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بلل چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د دې یو ځل بیا زه فرشته صحاک د نور بس دی اونې خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانیو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدل دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې ایا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره ناکوسیږي. په دې اړه به بحث ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونه په لړ کې به دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بلش میره ده 00202212 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وهئ. د خبرونې په سر کې مخکې دې نه چې بحث ته ورشو، زموږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او د غینه بعد به برتره وګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارس د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو او ښځو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لګېدلي دي، د ښځو د کارونو ډېرو مشکلاتو پاره چې طالبانو ښځو ته پیدا کړی دي. ټاکل شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبرې او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلازمینه اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړې غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادۍ د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادۍ د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو غونډه تنظیم کړې ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامداره ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له ښاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې چې د ښاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سږ کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګې امیل هم را سره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بحث شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې موضوع با تاسو اوریدلی. میرمن امیل، له تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه کوم. لمړی تاسو
سلامونه قدرمنو میلمنو ته، وګورئونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه که ده هر زن آواز پورته کیگی پا دی اروان او ده دایا جاری تاتل کیگی ده میرمنو پا نفره چی پا افغانستان کیدی او دومره در اغو چی ده اغوی آواز لور ده اغوی سکولشی چی حقا کسان چی پا دی اروان مسئول دی حقا بنیادونه چی ده بشری اکونو ده ملاتر ده پاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده ده هغوی په غوږونو ورسوي. دا غږ باید هیڅکله خاموشه نشي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ د ځینې راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی با خبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان پدی چا خبره په شریان شریانی بلد دی، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دی خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وي څوک پر ازاد ملک ته ځي. نو دوی د فیورز نه ندی تلی وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې ده چې دا حالات بل اخره دې ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځای نه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کله هم بې اغېزه کېدای نه شي. هغه اوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي. او داسې نه دي چې دا ښځې، تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک یې ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک یې اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوې دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دوی ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کښېني او یو نوی فراوان صادروي چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي. دا څومره سخته ده، دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې داسې رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژنې. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زموږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم، چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما همجنسه چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي، د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هېواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وهغه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو اوس مغه غورې خبرونې ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، په هغوی ډېر بندیز لګېدلی دی، هغوی خپل غږ نه شي پورته کولی. او د افغانستان نه بهر، آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمایندګي کولی شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستئ، دا څنګه ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه. د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته، او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره ګورې، خپله کانفرنس نیول یا همدارنګ دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډېر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا وي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کېږي. او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډېر زیات مهم او مؤثره تمامېږي. دا چې موږ او تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی د هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګورې، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، خزه ته بیرون تک اما چیزی وای نه خزه باید وظیفه ونه کی خزه باید درس ونه وای خزه باید پوهنتون ته لاړه نشي خای خزه خزه باید چی هیو کی خزه باید قرار په کور کی نی په دغه وخت کې چې یو خزه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی هغه په کور کې ماشومان لري هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې یعنې ټولو کورنۍ غړو باندې پاتې دي یعنې هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي نو هغه بیا څنګه وشي کولی شي ډېر سره مبارزه وکړي نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې او اوس وخت کې چې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی ګوري په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثر تمام شي او دا به وشي کولی چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي د هغوی غږ راپورته کړي
ډیر زیاته مننه میرمن شمس تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړي هغه سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبري ورسره وکړي او دغه یو تن له هغه میرمنو نه چې په همدې غونډ کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې او هغه سره د بشري حقوقو او د خزو د حقونو په تړاو غږېدلې ده د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو هغه را سره خبرې کړې دي په شروع کې مېم ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کو فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده تاسو یې واورئ بیرته راګرځو باسته
خغل بنت لختل مرګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلف ایالتونو ته هم خپل سي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانان څخه واوري البته د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغله تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریک کړي
مېرمن کډوخیل کدا راته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له دې سفر نه څه وا او په ټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو
د په مجموع کې څو پوښتنه درلودلې چې افغان مېرمنې کولای شي د مېرمنو په برخه کې د نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه نه پېږم اما په کومه پوښتنه چې و داسې مثلا هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د غول لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي دوم دا چې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي دریم دا چې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شوی دي او څلورم داسې بینالمللي ټولنو نه زموږ پیغام د موږ لپاره موږ پیغام شوی دي او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شوی دي نو په دې کې له ښاغلي بینټ او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې مشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بینټ او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور ویني یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي ځکه چې په چېرته چې طالبان ډېر قوی حضور لري شاید معنی د دې سیسي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي نو دا بیا په دې معنا چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله ده نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي
د میرمن کړو خیل نمو د غونډې پاک له پښتنې کړې وي تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کړو خیل خبرې اوریدلې د غونډې پاک لاغي یو څلند معلومات مونږ ته را کړی وو چې د غونډې د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د ښځې یا دغه افغانان چې هلته راټول شوي وو غوښتنې څه وې؟ نو د دې خلکو یا دغه افغانان چې هلته راټول شوي وو د دوی یوه غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د دوی ستونزې راوڅېړي او د دوی ستونزې په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبرې وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا اوس په افغانستان کې په ډیرو شیانو لکه په رسنیو بندیز ولګې د په تصویر باندې بندیز ولګې د پنجونو په خزو باندې ته پخوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګېدلې. نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزې به حل شي؟ د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه غونډو کې؟
خبره داسه ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره اوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافقم چې ریچارډ بینز د هغه ځایین نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلی دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرویشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلی ځکه پیسې ورکې دي کار نشته فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري انسانان فشار دی همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسېدلی دي او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسېدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت ډېر اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسېدلی دی. یعنی دا باید جهان دی نه بې خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو تم کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی دا ټول حقان ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چوس سره کېناستلی هغه خو ومري نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځایو کې او په اداراتو کې خو دوی زیاتلی شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچواني وي هغه رقم د سروشي او د مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي هغه کې هم کراچي ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي هغه ورځ داسې یو بد حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخی مرگ تیره سولی دی که تا اغا ریکشای چلوی ریکشای قانون وزا که چی بیخی اغا ونش که ولی اغا زور پیو گتی او وشا دوری کور دیست دا سرکم حالات دی دا بیخی بد حالات دلتا روان دی دا یو رقم استعداد چی ظلم د حد نه وتلې ده د خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بېخي سړی حیران پاتې کېږي هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه اوري هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي تیلی دومره ناهیلی تو پداس یو ټولنه کې دا باید ټول اسایه گیری وشي دا ډیره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسیم وي که دوی اټکل هم وکړي هغه نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولې یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کارم شو نو جینکۍ څوک څه کوي چې پې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی وا بابا هغه که بل کور ته هم ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پرمخ یوسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده بل کور کې که نه ارام وي آیا دغه مور خور دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې ناارامه شي تاوان چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه سوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نه شي دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نه شي ځکه مور احساس دومره دی د مور د پلار د ټولو خو دا وایي چې نه دا ډېر ښه کار وشو دا ارام دی هغه په کورونو کې دي ناست دي مکتبې چا ایستلی دی
مننه مېرمن امیل ډېر زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډېر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي دغه بشري ناورین دغه بد حالت ویني اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي
کیونکه د پاره یو برنامه نه لري یو پلان نه لري دغه بیکاری څنګه مهار کی څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي د افتا کې سرویس میلیونه چې راځي دا او دا حساب یې معلوم نه دی دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې دا ټول ټوله یې کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلې دي ډېر او ښه شوي دي اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي د دې کچه د دې اندازه لږ کم کړي نو خبره دلته ده چې دوی ته په کار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه دې ته بیا وګرځو مېرمنه مې بیا بره وګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي څه کارونه باید وشي د لپاره چې د بشري ناورین ورور مخ په کمیدو لاړ شي او دا چې د افغانانو وضعیت لږ خارخته او راوځي په دې بیا وګورو ورزو الهجان په افغانستان کې په دې روسیو کې د امر بالمعروف نوې قانون خپل اعلان کړ او راستر بلې دغه نوی نوی قوانین دوی را باسي پغې کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې پرستانه یو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې پغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو، یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته. په وسنی عصر کې په دا وس وخت کې د دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار ور دي، څومره به دا نتیجه ورکړي؟ آیا خلک به دا ومني؟ آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکله څه تفسیرې دي؟ آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډېر زیات موږ باندې مثلا په ښځو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ته ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته یې ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټولنه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي. په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي، په حجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي، خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته لټولې. نو که چیرې موږ دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دې په قرآن کې هم کتلاوت هم دي کوي، باید د ښځې غږ څوګوانوري. هلو ښځه خی څه شی وکړي که ښځې غږ څوګوانوري؟ ښځه وظیفه ونه کړي، ښه دا ښځه څه شی وخوري؟ دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي، دا کار نه کوي، دا کار نه کوي، هر کار کې دوی دا کار نه کوي. ګوري د ښځو لپاره مونږه ارزګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده، هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه، مګر دې هر هر څه ول هغه باندې بند کړل. یو اوس راځي اوس وخت کې دغه څومره ډېرې دوی دغه قانونونه زیاتېږي، د دوی دغومره محدودیتونه زیاتېږي، زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي، ځکه هر څوک خپل په پوها او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي، زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم. او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي، زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي. او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی، ګوري د هر یو سره، د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره، اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته. که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وځي، وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي، ځکه دومره یعنی امکانان چې موږ تاسې اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کول د هغې څخه کار واخلو. او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره، ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځه غواړي پرمختګ وکړي، ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي، نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي، که چیرې هغوی هره ورځ د امر بالمعروف څخه پورس پورس باندې بیلابیل قوانین راشي، دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي، ګوري یو قوانین خپل خواته که چې ښځه باید د محرم سره ووځي. آیا کور کې کچېرې یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي، ښه محرم به ول چا سره ووځي؟ مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري، یو به مریض وي، یو به یو بل مشکل لري، بل به بل مشکل لري، ښه دا یو محرم به چا ته لاشي؟ او دغه وخت کې ټول انجونې کواړي چې کغه هغوی به وادونه کوي، څه خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي، یو داسې قوانین نه دي، ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګورئ ته ول تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېښت کوی هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې سمه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري، او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه چې کله پوهېږي چې زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا خو کوم خراب کار نه ده، دا خو کوم غلط کار نه ده. خپله بیبي عایشه چې ده هغه نارینه ته درس ورکوه، خپله استاده وه. نو ګورئ که چېرې اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجار وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه. هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې که چېرې موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو ته درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه ته درس ورکړی، هم ښځې تجارت نیسل شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلې دي، په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو، او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
مننه هیله جانې. په خپرونه کې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به را واخلو، بیرته به موضوع بحث ته را وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې جوړ به تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو به د خبرونې موضوع اخیستی. په خبرونې کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حقله، په افغانستان کې د بشري حقوقو په حقله، د ښځو د ستونزو په حقله، په کاناډا کې ځینو افغانانو سره لیدنې کړې دي، وغوی نه د ستونزو پوښتنې کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ؟ که څه راته ویل لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر شولو، د اوسه پورې نو خبر شوي خورجانې. خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه لپاره، د پرسو پرسان لپاره خورجانې، دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درک کړي. ما په فکر نه زار باندې دا غشي د افغانستان د خلکو تر مابین یو مداخله ده، یو شیطانت خورجانې چې زوم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، ما په فکر نه زار باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته به چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، د خپل خدای ته تم وینم چې هغه مشکلات دلته خپل سره حل او فصل کړي. او دا چې یو خارجي استازي زید افغانستان د شوز نمائندګي کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، دا به ما په فکر به خدای کل تخلیر خبرې زه کاغم دا
افغانستان. په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې دغه کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي، وغوې د وضعیت نه نه خبر وسره سنۍ دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان، د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپ بیرون کې، کدوې خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې، د چا ورور، د چا پلار، د چا خور، مثلا ورونه دلته دی، خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې. نو تاسو وایي دا فکر نه کوي چې دغه افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی که خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ حالت په ستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای؟ نو دا به یو خلاره نه دی د پاره چې افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې دي، خورجانې د افغانستان څخه وتلي، سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسو همیشنی اورېدونکی یم خورجانې. دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجان د نن حکومت هم بندیز دي باندې لګولې او د ذکر موضوع چې د خورجان هغه مزم غوښتنې کړې دی واځه خارجي چې تللی د افغانستان خلک هغه دغه نه کړې غوښتنې مزم کړې د خورجان د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوند حق دی د ذکر لوري ذکر باید چې موږ خوند وکړو چې مشر نه د ترانت ضرورت لرو خو خبره ده چې خارجان خورجان زما په فکر زما غم څه ولا کا خېڅې لکه اخته کوم زما
نو اتل صاحب درې کال تیر شو درې کال تاسو ته کم وخت کاری شي پنجونو باندې مکتب بند کړی د درس بند کړی آیا دغه یو د عمر ځای نه د درې کال یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه مثلا تاسو په کور کې کستا سو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کال له درس شاته پاتې کیږي دغه درې کال د عمر ځای کیږي د برته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و د دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي رسنۍ یې بند کړي دي تصویر یې بند کړی تنا غږ ته اجازه ورکړې ده دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي اوس په سړی هم دي که تاسو باندې نه یې نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي مونږ سره په اړیکه کې دي خپلې ستونزې وایي نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګوي دوی
خورجانې خبره داسې ده تا خو ډېر ښه خبرې وکړه خبره داسې ده خورجانې چې موږ وایو چې کم بندیزونه پر خوندو باندې دي واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې زما په فکر درې دي کې چې زموږ خوندې د زده کړو څخه پاتېږي دا زموږ د افغانستان مثال شاته پرمختګ ته نه دي شاته ځي خورجانې دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینه تسول نه برابروي درې دي کې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړو څخه پاتېږي دا زموږ تاوان دي موږ د ملک زیان دي خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد عال جوړ کړي دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي هغه هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور او د عنعناتو سره مثال په تکار کې په دزاد کې خلک به راپارول حکومت ته خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولې دي اوس دا سس رسنۍ د خورجانې موږ په ډېر په خواشینو چې دا سس رسنۍ په افغانستان کې بنده شوې ده دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل رقم رقم خپرونې مې اورېدې د ولس خدمت تاسو تخنیکی همکارانو ستاسو ژورنالیستانو کړی دي د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خورجانې کړی چې د ازادي راډیو نشرات لکه په خوا چې په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دغه چې فعالیت مثال د خبرې وساتي زمینه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولي د خورجانې هغه فروغ تلویزیونانو لګولي دي چې هغه د حقایق نه ویله د خپرونې د جوړولو چې د افغانستان د کلتور او د عنعناتو سره په تضاد په ټکر کې وي هغه کله هغه طالبان حکومت کې بل حکومت خورجانې یو ملک خپل په دغه کې نه پرېږدي چې داسې تلویزیونو که اجازه نه ورکړي چې د خپرونې دغه کې هغه خلک راپاري خورجانې
مننه اتل صاحب مننه فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یې بندیز نه دی لګولی په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلی دی دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلی دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینئ په ډیری ولایاتو کې اوس په رسنیو باندې په خپرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا هلته یو ژوندی موجود په دې بندیز لګیدلی دی نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړه اوس هم یو بل اوریدونکی را سره په لیکه کې دی دا به مرا واخلو بیرته به بحث ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي له کوم ځای مړیکه نیولې
مننه زه عصمت الله متصم یم د هلمند ولایت نه مې اړیکه
متصم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته ښه راغلی د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلی او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکړئ
بلې و بس مې اورېدلې دي دا چې د ښځو د حقوقو اړوند د موضوع ده او ستا او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د ښځو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کېږي نمړی دی دا د شوز د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوز د حقوقو تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا دی د شوز د حقوقو ځخ پورته کې کوم زګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې د شوزو زامن شیدانی ژ شج شیدانی ژ د شوزو عیال ورته بلاسو یا د سترګو یا د فورت ناس هغه شج نه دی د هغه بشار نه دی د هغه حقوق نه دی هغه موږ ول دغه د افغانستان خلکو د خلک د شانې کوټ وړاند کړل دلته افغانستان کې موږ وینو شج شهرونو کې ګرځي شج مدارس ورته پاله دي شج نور د شانې دې څو ورته پاله دي خو البته دومره مواد د څونو نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
معتصم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاده کما د نور هیڅ د نور هر څه کله پامه وغورځو دغه نجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمېر نجونې به نه ښیو چې مدرسو ته ځي او د هغوی آینده به څه کېږي په دې نه پوهیږو لیکن دغه مکتبونه چې په نجونو تړل شوي دي سبا ورځې دغه هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري د ښځو کمبود په ټولنه کې د ښځو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په ښځې هنر فرض نه دي دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري یا دا ډېره عادي خبره تاسو ته ښکاري
کمو تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگانه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جر لري خبره ده دا او عقل بيخي هیڅ تړاو نه سره لري کمو تاسو وګورو خدای پاک چې جلاله خپل په قران کې وايي وکړه په بیوت کې کونه وای تاسو چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماته ماتولی شي بیا څوک دومره د نر زوی دي چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریت وي ما زما د شوزو مکتبونه 2 کاله ایله و 2 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیوه هغې دي
موتسم صاحب مننه لدې چې زنګم وخه ډېره زیاته مننه لګډون نامو په افغانستان کې په د تیرو 10 کلونو کې ګڼ شمېر نجونې د طب له پوهنځۍ نه فارغې شوې مونږ ډېر شمېر ډاکټران یې درلودلې چې اوس بهرني هیوادونو ته راوتې دي متاسفانه ډېره مننه چې بحث کې مرا سره ګډون وکړه اوس هم ګرځو خپل بحث ته میلمنو ته ورځو میرمن امیل تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلاند یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته یم وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکري د ښځو سره دښمني وو د ښځو سره تقابل لري دي دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوندې ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په دغه خلاصو سترګو یې وګوري او دا سکت نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږي دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک روان شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې حساب دهي ورسره نه شي کولی نه نه پورې خو دوی چکه او دی نه وروسته که دوی یو حساب دهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفتې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دی نه وروسته وکړي
مننه میرمن امیل د خبرونې وخت ډیر کم د هیله جانې که په آخر کې ډیر لنډ ټکي تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنیو ټولنو له بشري حقونو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای وخت رسیدلی دی
نه همدارنګ دا چې خاغله اغله من اهم به یو خبر د اشاره وکړه دا چې زموږ اوریدونکو ډیر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کاوه اوس په دې خبر ته اشاره او نه په هغه حالت باندې چې د خوځ قرار لري هغه حالت بیان نه کړ خو بیا هم دې سره سره د بهرنیو هیوادونو څخه یا همدارنګ د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځې چې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېره زیاته مننه هیله جانه د خبرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شام سره تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کې مر سره ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو له صفو نه نور بس د خبرونه اوریدله. وړاندې نور خبرونې هم ستدي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مل شه.